خبرونه وخت مو بخیر خرغلاستی محل خبرونه ته د طالبانو د حکومت توان زبل مجاهد دولتي درو کارکونکو ته د تنخواه د ورکولو د پیل خبر ورکوي. خاغل مجاهد جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې د دولتي مامورینو تنخواوې بستر له نن شنبې څخه پیل شي. د هغه په خبره په لومړۍ ورځ به تنخواوې د بهرنیو چارو، اج او قف، د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو، سوداګرۍ او صنعت، د فعالوړو زده کړو، قانونو او پټرولیم او مالي وزارتونو کارکوونکو ته توضیح شي. خاغل مجاهد همدارنګه ویلي چې د نورو وزارتونو او ادارو د کارکوونکو معاشونه به په راتلونکو څلور ورځو کې اجرا شي. تر دې مخکې د یو شمېر دولتي ادارو کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې اند مرغومی یا جدی میاشی تنخواهی هم اندی اخیستی. د اروپا ټولنې و چارواکي ویلي چې د افغان ښځو د لاسنیوي لپاره له طالبانو سره د تعامل پرته بله چاره نه لري. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشرې وندې انیتا هیپر له یورونیو سره په تازه مرکه کې کړي دي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ډیپلوماټیک زور کولای شي چې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره بیرته ښوونځیو ته د نجونو د ستنېدو په اړه خبرې مخته یوسي. میرمن هیپر همدارنګه ویلي چې افغانستان سره د اروپایي ټولنې په بشري مرستو کې هم دې ته پام کوي چې دغه مرستې د زده کړې د کیفیت پرخوالي او ورته په ځانګړې توګه د نجونو د زیات لاسرسي پر چارو ولګول شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشرې باندې ښځو ته د کاري بوختیو په برخه کې د دې ټولنې د هڅو یادونه کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې 3500 سوداګرې میرمنې روزلې دي. اروپایي ټولنې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شو په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت ساتلې او په تیرو څو باندې درې نیمو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې د لسګونو میلیونه یورو مرستې کړې دي. د طالبان د حکومت د ټول ګټو وزارت د جمعې په ورځ ویل چې د هرات، کندهار، د اوسپنې پټلۍ د سروې او ډیزاین اړوند 15 تړونونه له 15 ساختماني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د دغو تړونونو ټول ارزښت شاوخوا 2.4 میلیونه افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې د دغې څه باندې 2.2 کیلومتره اوږدې پټلۍ د سروې چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. د اوسپنې دغه پټلۍ به په 15 برخو ویشل شي. لومړی یې له هرات تر شینډنډ ولسوالۍ غزیږي، دوه مشینډن له فراه ولایت سره نخلوي، درېمه تر زرنج غور غوري پورې غزیږي، څلورمه تر لشکرګاه او پنځمه هم تر کندهار پورې غزول کیږي. د ټول ګټ وزارت ویلي چې دغه پروژې د سروې له بشپړېدو وروسته به عملي چارې زر پیل شي. د ایران ستر مشر آیت الله خامنئی د خپل وات د اټومي پروګرام په اړه د متحده ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او ټینګار وکړ چې خبرې به د ایران ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی د جمعې په ورځ د ایران د هوایي ځواک افسرانو ته په وینا کې وویل چې موږ باید دا وخت درک کړو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. ګوانډو هیوادونو کې د افغان کډوالو زورول
د افغانان ډېر سخت په عذابوي. پیور کاټي او کسیسي کاټي بالکل تنګولې رغیستې. کورونو ما چاپېره شي.
ایران کې متفقان ماشومانو له حال خبرو او هلمند کې د غنمو او اوربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې پیدا کړې.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه ده. ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دي هغه وطن کې چې موږ کرو.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه لا زیات شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری وایي چې د 2023 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې چې د هیواد له خپلې خاورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، تر اوسه له 8 لکو زیات افغان کډوال د هغې هیواد څخه ایستل شوي دي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا فشارونه زیات شوي. د دواړو هیوادونو چارواکو خبرداری ورکړی چې سږ کال به ټول بیا ستند افغان کډوال خپلو خاورو وباسي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ایس سی آر وای پاکستان د 2023 کال له سپتمبر میاشتې له 15 راهیسې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو د پلان له مخې 825,600 افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د ادارې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف ویب پاڼه کې خپور شوی ویلي چې 9,400 کسان ډیپورت شوي چې د ټولو ایستل شوو 50% ښځې او 50% هم ماشومان جوړوي. د یونیسیار په وینا یوازې په 13 جنوري میاشت کې 3,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې شاوخوا 1000 تنه په زور له هغه هېواده ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنرې همدارنګ ویلي چې په دې وروستیو کې په اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې د افغانانو نیونې د پام وړ زیاتې شوي دي. د راپور له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکي افغانان نیول شوي او د جبري ستنول شوو 1000 افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 800 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوالو هم په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستاني پولیسو د نیونو د زیاتوالي خبره کړې ده. بلال خان چې په اسلام آباد کې اوسې تېره شپه ازادي راډیو ته د پاکستاني پولیسو له بد سلوک څخه شکایت وکړ.
د افغانان ډېر سخت عذابوي، پیور کاټي او سی سي کاټي بالکل تنګولې، رغیستې کورونو باندې چاپېره شي او زنانم بولي او سړیانم بولي غون د مخې روان کړي دي، نه کار ته ګور نه بې کار ته ګور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري همدارنګ ویلي چې په جنوري میاشت کې شاوخوا 1,245 افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي چې دا د 2023 کال د جنوري میاشتې پرتله لوړه شمېره ده. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پلان به په دوو پړاوونو کې عملي کوي. په لومړي پړاو کې د آی سی سی کارت لرونکو او نور بیا اسناد کډوال ایستل کیږي او دوهم پړاو کې به د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال ایستل کیږي. د پاکستان حکومت همدارنګه ګواښ کړی چې د امریکا په ګډون لویدیځ هېوادونه هغه افغان کډوال چې ورته د منلو ژمنې ورکړي او اوس په پاکستان کې درېمو هېوادونو ته د تلو انتظار باسي د مارچ میاشتې تر پایه له دې هېواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. پر پاکستان سربیره په ایران کې هم په دې وروستیو کې ایراني چارواکو پر افغان کډوالو د فشارونو کړۍ تنګه کړې ده. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی ویلي چې حکومت په پام کې لري چې د کار مارکیټ د سمون لپاره د غیر قانوني کډوالو په وړاندې لا سخت مقررات وضع کړي. هغه ویلي چې دغه اقدام ته ځکه اړتیا ده چې غیر قانوني کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایراني اتباعو کاري فرصتونه محدود کړي دي. له دې مخکې هم د ایران په ډیرو ښارونو کې هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري له ډیرو کارونو منع شوي دي. ایراني چارواکو دغه راز په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیولو او ډیپورټ کولو ته هم زور ورکړی. حکیمه مهدوی چې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تېروي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکي هم هغه افغانان هم نیسي او افغانستان ته یې بیرته استوي چې په ویزې ورغلي دي.
در جریان هستیم، تعداد زیاد از فامیلا و از دوستان
پا جریان کیو، یو شمیر زیاد خپلوان و دوستان مو چه پا ویزی راغلی و هغوی هم نشی کولی چه ازادانه تگ را تگ وکلی. دیروی لکمپونو مکتا تلیفون کرده و رسره یه تماس میولی چه موگ وکولی شو و رسرم رست وکلو. کول بعد مرغز مک هم پا وسکی چه نشتا چه ده هغوی لپاره یو چه وکلو. پا خوشنه سر دست یه وزیت دی آن حق کسان چه قانونی پا ویزی سر رازی اغوی هم ریپورت کیگی. پا طوله که پر موگ بدمرغ افغانانوی بد و رز راوسته. افغانان چه نیسی و کمپونو کیا چه وی ورسخ پیسی هم اخیستل کیگی.
په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه داسې مهال زیات شوي چې لا هم له افغانستان څخه د خلکو د کډوالۍ بهیر نه دی درېدلی او په دې هېواد کې له وروستیو سیاسي بدلونونو سره یو زیات شمېر افغانان د اقتصادي او نورو ناخوالو له کبله دې ته زړه کوي چې له قاچاقي لارو ګاونډیو او له هغې ورهاخوا نورو په ځانګړې توګه لویدیځو هېوادونو ته ځان ورسوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د تهران یو قضایي چارواکي په دې ولایت کې د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی دی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو بې سرپرست او بد سرپرست ماشومانو موضوع د دیوات له جدي ټولنیزو ستونزو بللې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي، نوموړي زیاته کړې چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوي چې 23% غیر قانوني بهرني اتباع دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني اتباع اصطلاح د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د اسنا خبري اژانس د راپور له مخې القاسي ویلي که د بهرنیو اتباعو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وای او مقررات په سمه توګه عملي شوي وای نو دا شمیرې به نوی ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو بې سرپرسته ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما دوه زامن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپله مایوب یم، کار نشم کولی. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي، پولیس یې نیسي، ځوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي وه، په ډیرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسې وویل:
بچم دا یک مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي، خپل په ننوي کې کار کوم. ډیره هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي، چې دا په ماشیني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړ شمیر دی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدو شمیر د 2016 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او ایران کې ډیری افغان کډوال وایي چې لا هم د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي، او هغوی چې افغانستان ستنه شوي وایي چې له سخت اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې
و لباس گرد تن مولا و دفتر از خانه بر اومده فرار کرده با مدد 4 ساعت ما با دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
دی پاکستان په پلازمینه اسلام آباد که میشت افغانه کدوالا صدیق قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو له ویرې ساتونه له کوره لرې په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلي و. موږ ته اور راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیانې وړي، ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډیر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. آی او ایم زیاتوي چې په دې میاشت کې له پاکستانه نږدې 1,40,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2014 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و، چې څه باندې 1,30,000 کسان و. آی او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوطلبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2015 کال په جنوري کې 1,013 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور لمخې تازه 111 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوی دی. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری یې ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د بګړ ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیول کار روزګار ته نه پرېخستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار مارې چې د رقم نه لګېږي. د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاري ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر، د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز ایم ایم سی سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15مه خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربن لپاره د شوې موافقې په ترڅ کې حماس نن شنبه سونور یرغمل آزاد کړي او اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونه بندیان خوشې کړي. حماس پرون د هغو یرغملو نمونه اعلان کړ چې ټاکل شوی نن یې په غزه کې خوشې کوي. نور حال په راپور کې.
حماس د جمعې په ورځ د هغو دریو یرغملو نمونه اعلان کړل چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ یې خوشې کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د غزې لپاره د امریکا او اسرائیل د پلانونو سره سره چې په دې وروستیو کې مطرح کړي په غزه کې کاواک او اوربند په خپل حال دی. د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه څرګندونه چې له غزې څخه د ټول فلسطینیان د سیمې نورو هیوادونو ته ولېږدول شي او امریکا غواړي د غزې چارې په لاس کې واخلي چې وروسته اسرائیلي چارواکو هم هغه بدرګه کړي، پر فلسطینیانو سربیره د اسلامي او نورې نړۍ له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. خو د دغو لانجمنو څرګندونو سره سره په سیمه کې د نافذ شوي اور بند ساتلو لپاره هم هڅې روانې دي. یوه اسرائیلی چارواکی چې په دې اړه تر رسمي اعلان مخکې د خبرو کولو صلاحیت نه درلود او نوم یې پټ ساتل شوی، تایید کړی چې حماس د درې خوشې کېدونکو یرغملو نمونه ورسپارلي چې ټول نارینه او د 44 او 55 کلونو ترمنځ دي. دا به د حماس او اسرائیل ترمنځ د یرغملو او بندیانو د خوشې کولو 5م پړاو چې په غزه کې د جنوري د میاشتې په 19مه د نافذ شوي اور بند موافقې له مخې ترسره کیږي. اسرائیل به د حماس له لوري د درې یرغملو د آزادېدو په بدل کې نن شنبه له خپلو زندانونو 103 فلسطیني بندیان خوشې کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د فلسطیني بندیانو یوې مدافع ټولنې ویلي چې د اسرائیل لخوا په خوشې کېدونکو فلسطیني بندیانو کې 13 هغه بندیان هم شامل دي چې په عمري بند محکوم شوي، 45 د اوږده قید بندیان خودل شوي او 111 تنه د غزې هغه اوسېدونکو دي چې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 10مې لبري وروسته د اسرائیل پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر هم تایید کړی چې د هیواد پوځ او د استخباراتو ادارې د یرغملو نوملړ ترلاسه کړی او کورنیو ته هم خبر ورکړی دی. د دواړو لورو ترمنځ د یرغملو او د بندیانو د تبادلې د تیرو څلورو پړاوونو په ترڅ کې حماس دیارلس اسرائیلي او پنځه تایلندي یرغمل خوشې کړي او اسرائیل هم شاوخوا 503 فلسطیني بندیان آزاد کړي دي. په غزه کې د جګړې د درېدو لپاره د شوې موافقې له مخې چې په دریو پړاوونو کې عملي کېږي غزې ته د بشري مرستو لیږد هم شامل دی. د اسرائیل هغې پوځي ادارې چې غزې ته د مرستو رسولو د چارو د همغږۍ مسؤوله ده د جمعې په ورځ وویل چې په تېره اونۍ کې پر بشري مرستو بار 4200 لارۍ غزې ته ننوتې او لکله چې اوربن نافذ شوی په څه باندې 12000 لاریو کې بشري مرستې غزې ته رسول شوي دي. د فرانس پرس آژانس په وینا دا هغه شمیر دی چې د اوربن په اړه د شوې موافقې له شرط سره سمون لري. په دې موافقه کې ویل شوي وو چې باید هر ورځ پر بشري مرستو بار لږ تر لږه 600 لاریو ته اجازه ورکړل شي چې د غزې اوسیدونکو ته چې سخت مرستو ته اړ دي مرستې ورسوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
هلمند کې د غنمو او وربشو پر تخمونو څېړنې بزګرانو ته د لوړ عاید لپاره نوې هیلې. د هلمند ولایت د کرنې او پلکونې او مالداري ریاست د غنمو او وربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څېړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څېړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي او د اصلاح شوي تخمونو ته زیاته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح سوو تخمونو پر څېړنې کار روان کړی دی. دوی وایي هدف یې دا دی څو په راتلونکي کلونو کې بزګران له خپلو ځمکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د غنمو او وربشو د مورنیو او هستوي تخمونو د څېړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له ښه حاصلاتو برخمن سي چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8240 متر مربع ځمکه کې کرلې دي چې د تخم تولید د لاستنې ورچانی دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به ان شاء الله ډیر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګه ده چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې د غوسخه د کال د لپاره حستوي تخمونه تولیدو او ورسره د تل د شپارس ټنو د مورنی تخمونه پلان لرو چې په باندې هم کار کوو کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاح سوو تخمونو استفاده د دې لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو دا ډېر اندازه کې لږ ژوبام غواړي دغونه کود هم نه ورکو لکه هغه خلک یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی بېخي ښه کار دی چې دا بېخي هغه نور خو بیا دنه نه کېږي نور خو نور خو بیا هغه خو خو بېخي ښه نه کوو.
د هلمند ولایت د کرنې او اوبو لګونې او مالداري ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاح سوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
آزادي رادیو د طالبان حکومت تایید کړ چې د دوی د ادارو اسناد تک شوی خوای چې ډېرې د غصات په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبان د حکومت د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سره د پنجشنبې په ورځ نوښت ویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر نه لرل په ویشلې توګه افشا شوي وي. یوې نامعلومې هکرې ډلې په یوې بېسار اقدام کې د طالبان د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یو شو وزارتونو خپلواکو ریاستونو اسناد یې له طالب ملکس په نوم یو ویب سټ کې خبر کړی. خلک د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي د معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په دې برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. نور جزئیات پر راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینې خلک او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشري حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبري برید لاندې راوستي او د یو ویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یوه ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول، د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده
ماند. دیره ده موارد پت پتی شوی او قربانیانو ده طالبانو او ده طولنی ده قصابت لویری چوبتی اخواره کرده. خوزموب تجربه داده چه ده طالبانو پا زندانونو که هیچ دول مسئولیت نشته. ده جبری طرفونو ده ترلسه کولو لپاره لسخت و فیزیکی شکنجو کاره خستل کیگی او واقعا ده دوی زندانونو درون کیدی.
مشدناک است.
ای خودش نماینگری است که طالب
دخی چې طالبان د افغانستان د ښځو د سیستماتیک حذف په لټه کې دي. موږ هیله لرو چې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او نور اړوند سازمانونه دي دې مسلې ته جدي پام وکړي او د هغو ټولو ښځو هویت معلوم کړي چې په زندانونو کې دي.
د بشري حقونو فعالان له ډلې فضیل صابری وایي چې له افشا شویو اسنادو معلومیږي چې د بشري حقونو وضعیت څومره په افغانستان کې کړکېچن دی.
د داسې اسنادو خپرېدل او د زندانیانو په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت افشا کېدل د افغانستان کړکېچن وضعیت او د بشري حقونو سرغړونې ښایي. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسبو او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډېری آن د سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو له مخې نیول شوي دي. زه د بشري حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوي خو وایي چې ډیری یې په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویبسایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لانډو سپو نونس یوشت او پنځه ویشتو میترو موندلی سی.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.